The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
دا د وایس اف امریکا ډیبا دا نن د خالی ورځ 2013 کال د جنوري 20مه نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د سحر اتنیمې په کابل کې دی د سحر اته په واشنگټن ډی سی کې د جمعې د ماسخوتن 10 بجې دی او د جنوري 26مه نیټه ده د ډیبا نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه سن هرکلی ویم تازه خبرونه به تاسو وړاندې کوو خو لاول د مهمو خبرونو سرټکی د انډونیشیا صدر د افغانستان د پر امن حل لپاره د انډونیشیا پاکستان او افغانستان د علماو د یوې ګډې کمیټې جوړولو تجویز وړاندې کړی افغانستان لا دغې سپارښتنو ته خپل غبرګون نه دی ورکړی د افغانستان په غزنی ایالت کې په یو راکټي برید کې 8 عام وګړي وژل شوي چې اکثریت پکې د ماشومانو دی د غزنی ایالتي چارواکي د دغه برید تور په طالب وسلوالو لګوي خو طالبانو ته انکار کړی د ترکی صدر طیب اردوان ګواښ کړی په شام کې د کورد وسلوالو پر ضد به عملیات نور غځوي غربي نړۍ د ترکی نه د دغې عملیاتو د ختمولو غوښتنې کړي او اوس خوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو وړاندیز کړی د پاکستان افغانستان او انډونیشیا د مذهبي مشرانو یوه کمیټې دی جوړه کړی شي د دغه کمیټې مقصد به د هغه په وړاندیز د افغانستان مسلې پر امن حل راوستلو لارې لټولي دا وړاندیز هغه د جمعې په ورځ اسلام آباد کې کړی صدر ویدودو په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی د خپل پاکستانی هم منصب صدر ممنون حسین سره ملاقات نه پس صدر ویدودو په یو رسمي بیان کې ویلي د افغانستان امن عمل کې انډونیشیا ډیر مثبت رول لوبولی شي صدر ممنون حسین د انډونیشیا صدر سره په دغه وړاندیز رضا شوی خو د افغانستان لخوا فلحال څه بیان نه دی راغلی د افغانستان په مرکزي ختیځ کې په یو راکټ حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 3 پکې زخمیان دي رپورټونه وایي وژل شوي زیاتره ماشومان دي په غزنی ولایت کې شوې د دغه حملې د ذمہوارانو په حق لا جدا جدا خبرونه دي د ولایت حکومتي ویان حسن رضا یوسفی وایس اف امریکا سره خبرو کې د دې ذمہوار طالب وسلوال بللي چې وایي دوی په قراباخ کې د عامو خلکو کورونه په هدف کړه هغه وایي 8 تنان وژل شوي و پکې ماشومان دي او یوه ښځه او درې پکې جوبل دي خو طالبانو سرکاري اداوې رد کړې دي چې ګینې دغه حمله دوی کړي د ترکی صدر طیب اردوان د جمعې په ورځ ګواښ کړی په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی پر ضد به فوزي عملیات نور غځوي دا په داسې حال چې د ترکی ملګري غربي هیوادونه په ترکی د عملیاتو ودرولو غږونه کوي ښاغلی اردوان په انقره کې د خپلې وینا په وخت د دې خبرې کلکه اراده کړې چې د ترکی فوزونه به د کورد وسلوالو پر ضد دغه عملیات تر هغې روان ساتي تر څو د ترکی په پوله یو ترهګر هم بچ پاتې نشي د امریکا د خزانه وزارت د روس او یوکرین هغه خلکو پر ضد نوي بندیزونه لګولي چې د کرایمیا سیمه جدا کولو کې لاس لرلو دوی بعد امریکا خلکو سره هیڅ قسمه کاروبار نشي کولای او په امریکا کې بعد دوی موجود اساسې هم منجمد کړی شي په دغه نوي بندیزونو کې یو شمېر روسي چارواکي په هدف شوي چې د توانایي نائب وزیرانو نمونه هم پکې شامل دي په دغه وزیرانو د وړاندې نه یورپي یونین لخوا بندیزونه لګول شوي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د هغه د پالیسو په وجه د امریکا اقتصاد ډیر په تیزۍ بره روان دی دا خبره صدر ټرمپ په سویټزرلینډ کې د نړۍ مالیاتي فورم یا ورلډ اکنامک فورم غونډې ته کړې صدر ټرمپ ویلي په ټیکسونو کې کمی راوستو او اصلاحاتو په وجه د امریکا کاروبار کوونکي هم خوشحاله دي صدر ټرمپ په دغه موقع هلته موجود د یو شمېر ملکونو مشرانو سره هم لیدلي په جنوبی کوریا کې په یو هسپتال کې لګېدلې اور د لاسه لږ تر لږه 10 تنان مړه شوي دي او د مړو د زیاتېدو یره ده لږ تر لږه 30 تنان په دغې پیښه کې زخمیان هم دي دغه اور د جنوب مشرقي ښار میریانګ په یو هسپتال کې ایمرجنسي کې ولګېدو چارواکي وایي په دغه هسپتال کې د اور لګېدو په وخت کې خبرداري خورولو سیستم یا نظام نه و ویلی کېږي په تیرو 10 کلونو کې جنوبی کوریا کې دومره بد اور نه و لګېدلی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا امریکا ډیوا دا د ډیوا د ټلویزیون او ریډیو خبرونې تاسو د ډیوا په ویب سایټ باندې بیا هم لیدئ شئ بیا هم اوریدئ شئ. د دین علاوه د نن د ورځې تازه خبرونه او د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو ویډیو ریپورټونه او د دین علاوه د ډیوا د ټلویزیون پروګرامونه تاسو د ډیوا په فیسبوک باندې او د ډیوا په ویب سایټ باندې او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ. په ټویټر باندې تاسو ډیوا فالو کولی شئ. رازو په خبرونه کې تاسو ته د نن د ورځې په مهمو موضوع رپورټ وړاندې کوو. د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو وړاندیز کړی د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا د مذهبي مشرانو یا عالمانو یو کمیټه دی جوړه کړی شي. دغه کمیټه مقصد به د هغه په وړاندیز د افغانستان مسلې پر امنه حل راوستلو لارې لټولي. دا وړاندیز هغه د جمعې په ورځ اسلام آباد کې کړی چې په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی. تفصیل راکوي زاهد خټک.
د انډونیشیا صدر جوکو ویډاډو جمعې په ورځ وړاندیز کړی چې د ده هیواد په شمول د پاکستان او افغانستان د مذهبي عالمانو یو کمیټي باید جوړه کړی شي چې د افغانستان د کشالې کوم پر امنه حل ولټوي. صدر ویډاډو دا وړاندیز د اسلام آباد د ورځني رسمي سفر په مهال کړی چې ورسره د انډونیشیا وزیران او نور چارواکي هم پلاوي کې شامل وو. صدر ویډاډو خپل پاکستانی هم منصب ممنون حسین ته ویلي انډونیشیا د افغانستان امن پروسه کې مثبت رول لوبولی شي. د ملاقات وروسته یو غیر رسمي بیانیه کې ویل شوی صدر ممنون حسین هم په دغه وړاندیز رضامندي ښودلي او دواړو هیوادونو عزم څرګند کړی چې دې لړکې به په ګډه کار کوي. بیانیه وایي د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره افغانستان کې سیاسي ثبات ډېر مهم دی. د نن وړاندې د انډونیشیا صدر د پاکستان پارلمان یو خصوصي ګډې غونډې ته هم وینا کړې وه او خپل وینا کې د افغانستان ثبات او د سیمې په اقتصادي پرمختګ رڼا اچولي. خپل وینا کې صدر ویډاډو ویلي جنگونه او شخړې د چا په ګټه هم نه دي. دی وایي عام اولس او په خصوصي توګه ښځې او ماشومان د دغه جنگونو نه تر ټولو زیاته متاثره کیږي. د انډونیشیا صدر د یو داسې هیواد پارلمان ته وینا کوله چې پرې تور دی پټ په پټه افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او خپل خاورې نه وسلوالو ته اجازه ورکوي چې افغانستان پر ضد حمله وکړي. خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او په دې زور راوړي چې افغانستان کې امن د پاکستان لپاره هم ضروري دی. صدر ویډاډو د خبرو اترو د لارې د مسلو په حل کولو زور راوړی او د خپل هیواد مثال ورکړو چې د ډېرې اوږدې مودې پورې د کړکیچ لاندې وو. دی وایي انډونیشیا کې کړکیچ دیرش کاله پورې تیر شوی او یوازې فوزي طاقت د هغې حل نه وو. د انډونیشیا کل 2.8 میلیون آبادی کې 80% مسلمانان دي چې دا رنګ نړۍ کې د مسلمانانو آبادی لرونکي یو غټ هیواد په نوم یادیږي. د صدر ویډاډو لخوا د دې درې واړو ملکونو علماو کمیټي جوړولو وړاندیز ته کابل په سمدستي توګه کوم ځواب نه دی ویلی. خو د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی د سولې اعلی شورا تیر کال د انډونیشیا جکارتا سفر کړی وو چې افغانستان کې سوله راوستلو لپاره د دغه هیواد مرستې ترلاسه کړي. د سولې د اعلی شورا مشر عبدالکریم خلیلی ویلي انډونیشیا افغانستان کې د سولې لپاره ښه رول لوبولی شي ځکه چې دغه هیواد د افغانستان په کړکیچ کې نیغ په نیغه کومه ونډه نه لري او بیا دغه هیواد په اړه افغان اولس یو مثبت نظر هم لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته غوږی. د امریکا یوې سترې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې نن لیکلی دی چې وایي د افغانستان کې چې کم جنگ امریکا د طالبانو یا د وسلوالو پر ضد شروع کړی وو د 15 کالونو هم زیاته موده شوې ده، خو د دغه جنگ هیڅ نتیجه نه دراوتې. نه خو دغه جنگ امریکا ګټلی دی او نه ورته بایللی ویلی شي. د دې پر شا وجوهات څه دي؟ په دې موضوع باندې څېړنه کړې وه د ډیوا څېړنکار پیر زبیر شاه او خبرې ورسره کړې وې زموږ همکار بختور شاه. تاسو وړاندې کوو.
یو کال یو وتلې خبریال دی امریکې کې، یو کتابونه هم لیکلې دي او یو بل کتاب هم را روان دی. په پاکستان افغانستان ډېر کار کړی دی. هغه دا اوپینین یو پیج لیکلی دی اپینین پیس لیکل دی د نیویارک ټایمز کې، او هغه دا وایي چې مونږ په افغانستان کې په دین شو ګټلې چې مونږ ته دا پته نشته چې مونږ ولې هلته یو. نو دې مثال ورکوي چې صدر بوش په ټایم کې یو دوی ریویو کړی و د حالاتو او د یو تګلاره لپاره، نو هغه کې ویلي وو چې امریکا جنگ ویلی نه خو ګټي هم نه، او دا ښه خبره نه ده. نو دې په دې هغه کې دا وایي چې څه بنیادی وجوهات دی ولې هلته امریکا اوس پورې ناکامه ده او دا جنگ د امریکا دومره وخت پورې روان دی. نو دې باره کې د خدا سي وایي چې لکه کوم نور انتظامیه وو د اوباما والو بوش والو او صدر ترامپ، دی وایي چې بنیادی ځنه خبرې دي چې هغوی باندې ټول اتفاق دی چې دا وجوهات دی. هغه یو دا دی چې افیم کې کوم کار دی، هغه نه چې کومې پیسې راځي، بل بدنوانی ده په حکومت کې، دین علاوه چې کوم هلته ایتنیک دا یو بل سره قومي چې کوم اختلافات دي هغه، او بل دی چې ټول غټ چې کوم دی هغه د آی ایس آی چې کوم رول دی په افغانستان کې، او هغوی څه کوي په امریکا سره. نو هغه وجه نه دا دلته ناکامیانې دي. او دې باره کې دې بیا اوږده هم وایي چې دې کې د امریکې خپل هم کتر دی، او امریکې داسې متضاد پالیسۍ دي چې کوم آی ایس آی هغوی استعمال کوي، آی ایس آی په هغه پوهېږي او هغه خپله ګټه ورنه کوي. د امریکې او د یورپ په دې یوې خبرې اتفاق دی چې دې پاکستان داسې حالات چې پاکستان غیر استحکام شي چې د دې جوهری اصلا داغه ته خطر پیدا شي، دې حالات امریکا او یورپ کوشش کوي چې دې ته حالات نه ورسي. او دې دا وایي چې کوم پاکستان دا جوهری اصلا دا د خواصر کې جوړه کړې دي هند په خلاف و چې هند حمله نشي کولای، خو دا دی وایي چې اوس د امریکا خلاف هم دا څه استعمالوي چې امریکا په دې دومره دباو نشي اچولی، ولی چې ریږي چې دا چې دې ملک کې غیر استحکامی راشي نو دا اسلحه به په غلط خلکو په لاس ورشي. او بهرحال دی کې د نور هم ډېرې خبرې کړي دي، خو بنیادی دا خبره چې کومه کړې ده هغه دا وي څه دې وشي دې باره کې دا وایي چې یو خو د آی ایس آی باندې بندیزونه ولګېوي، او ورسره د چین په اعتماد کې واخلي، چین سره د سفارتکاري زیات ده کې بوره چې چین په پاکستان باندې اثر دی، او چین دا په چین په ګټه ده چې د علاقې کې امن وي او امریکې چې کوم جنگ وي هغه دلته کوي. نو په کار دی چې امریکا د چین سره په دې حکومت کې مرسته وکړي، او اخري کې دې بیا دا خبره کوي چې دی وایي چې ټول نه ښه صحیح طریقه به دا وي، خو دی وایي چې دې ته صدر ترامپ صحیح نه دی فټ. هغه دا دی چې خپل څومره هم اتحادیان دي هغوی سره کار وکړي، او په های لیول باندې سفارتکاري وکړي، او د آی ایس آی په فشار اچولو کې دوی چې لږ د هوښیارۍ سره کار واخلي. نو دا به دې نه پس په وایي چې دا حالات ښه کېږي، او دا وایي چې په افغانستان کې یوه خبره به منل وي چې افغانستان کې چې کومه یو پالیسي بارت پالیسي شروع کېږي هغه د عاجزۍ نه شروع کېږي چې ته به عاجزي کوې.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس، او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
د افغانستان په حق لا یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د افغانستان په مرکزی ختیځ کې په یو راکټ حمله کې لږ تر لږه اووه تنان وژل شوي او درې پکې زخمیان دي. رپورټونه وایي وژل شوي زیاتره ماشومان دي. تفصیل پې تیار کړی دی د ډیوا خبریالې منزه شهید په دې رپورټ کې.
د افغانستان په غزنی ولایت قرباغي سیمه کې د جمعې په ورځ په یو راکټ برید کې و ملکی وګړي وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې زیاتره ماشومان دي. د وی او ای خبریال ایاز ګل د راپور تر مخه د دغه برید په اړه مختلف راپورونه راغلي. یوې لورې ته د غزنی یو ولایتي چارواکي وی او ای سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دا راکټ برید د طالبانو وسلوالې ډلې ترسره کړي او د ملکی وګړو کورونه یې په نخښه کړي دي. بلې خوا ته د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د افغان ځواکونو هوایی برید ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی یوسفی ادعا وکړه چې دغه برید کې 8 تنه وژل شوي دي چې پکې 9 ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده او 3 نور ملکی وګړي ټپیان دي. طالبان ویلي دا برید د دوی ډلې نه دی ترسره کړی. غزنی د هغو ولایتونو څخه دی چې ځینې ولسوالۍ یې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي ولایت کې اکثره د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي 2018 کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې شمېرې لا زیاتې شوې دي. د یوناما مشر تادمیچی یاماماتو د پنجشنبې په ورځ د ټولو هغو ډلو څخه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو ساتنه وکړي. یاماماتو امریکا غږ ته وویل چې د دوی اداره د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او طالبانو سره د نږدې نه کار کوي او له دوی څخه غواړي چې ملکي وګړي په جګړه کې ونه وژني. هغه وویل چې په دې لړ کې تر اوسه کافي پرمختګ نه دی شوی. هغه وایي بیا هم ملکی تلفات دوام لري او دا خورا د اندېښنې وړ خبره ده، خو په دې لړ کې ځینې هڅې هم شوې دي. په 2014 کال کې د یوناما راپور تر مخه په افغانستان کې نږدې 3,500 افغان ملکی وګړي وژل شوي دي او 8,000 نور ټپیان دي، کوم چې د کال 2009 راهسې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. بلې خوا د جمعې په ماښام د کندهار په ولایت کې د موټر بمی چاودنه کې 4 تنه وژل شوي دي چې 2 یې پولیس او 2 یې عام وګړي دي. په پیښه کې 10 تنه نور ټپیان شوي هم دي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
د غا خبرونه تاسو نیخ پنی غا د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوریدای شي او د ډیوا په ویب سټ باندې تاسو د نن د ورځې تازه خبرونو نه ځان با خبره ساتلی شي. د ویب سټ پته ده www.voadiwaradio.com. رازو په خبرونه کې تاسو ته د ترک صدر رجب طیب اردوان په حواله سره یو رپورت وړاندې کوو. د ترک صدر رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ کوښښ کړی دی چې په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی پر ضد په فوزي عملیات نور غزي، او دا بیان په داسې موقع راغلی دی چې د ترکی ملګري غربي هیوادونه په ترکی د عملیاتو ودرولو غږونه کوي. په دې اقلیت تفصیلي رپورت بختور شاه تیار کړی.
د ترکی صدر طیب اردوان د جمعې په ورځ غواخ کړي په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی ډلې په ضد به پوځي عملیات نور هم غزوي. دا په داسې حال چې د ترکی ائتلافي غربي هیوادونه، امریکا او نور په ترکی د عملیاتو د ودرولو غږونه کوي. ښاغلی اردوان په انقره کې د خپلې وینا په وخت د دې خبرې کلک اراده کړې چې د ترکی پوځونه به د کورد وسلوالو په ضد دغه عملیات تر هغې روان ساتي ترسو د ترکی په پوله یو ترهګر هم بچ پاتې نشي. نو موري ویلي دغه پوځي عملیات به تر هغه جاری وي ترسو دغه لته ترکی خپل مقصدونه نوي تر لاسه کړي، او دغه ورستو به د شام منبیچ خار د ترهګرونو پاکوي. خو سیړونکو خبرداري ورکړې په منبیچ خار کې د ترکی او د امریکای د پوځونو ترمنځ د انخطو خطرې دي. د مینا نومي سیړنې د ادارې ډایرکټر انټونی سکینر وای د ترکی د صدر اردوان د غواخونو روستو د ترکی او د امریکای د پوزونو یو بلته د مخامخ کېدو خطر په داسې حال زیات شوه چې د ترکی صدر ویلي پوزي عملیات په منبیچ خار ته غزوي. په دغه سیمه کې د امریکا د 2000 نه زیات خصوصي عسكر او پوزي سلاکاران میشتي چې اکثریت یې د دریای فرات په مشرقي غاړه پراته دي، چرته چې د شام د کورد وای پی جی ډلې واکمنی ده. د چا په ضد چې ترکی لتیرې اونۍ راسې پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکی او امریکای ترمنځ تعلقات کال 2014 کې په ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته د تاوتریخوالي ښکار دي. د دغه بغاوت تورونه ترکی په امریکا کې په جلاوطنه عالم فتح الله ګولن لګوي او وای واشنگتن د ګولن مرستې کوي، خو واشنگتن دغه تورونه ردوي. په شام کې د کوردانو په ضد د ترکی د عملیاتو وروسته دغه تعلقات نور هم د کړکېچ سره مخ شوې دي. د ترکی صدر طیب اردوان او د امریکای صدر ډانل ترامپ د تیرې شروع په ورځ د دغه عملیاتو په سر یو بل سره په ټلیفون خبرې هم کړي. رپورټونه وایي امریکایي صدر د ترکی نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې خپل عملیات مختصر کړي، خو د ترکی صدر اردوان د امریکای په دغه غوښتنه نیوکه کړي چې ترکی د په شام کې د کورد وسلوالو په ضد خپل عملیات زر تر زره ختم کړي. نوموړي په افغانستان او عراق کې د امریکای په جګړو پښتنې اوچاتې کړي چې په خپل خو امریکای په افغانستان کې جګړه قابو شل کاله او عراق کې اتلس کاله تر سوالې ده. څېړونکي وایي د ترکی او امریکای تعلقات نور خرابېدو په نتیجه کې به امریکا په ترکی لکه د کال 1915 په سیر د وسلو بندیزونه ولګوي. ترکی تیر هفته په شام کې د کوردانو وای پی جی ډلې په ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ترکی سرکاري خبری ایجنسی انادولو وای 323 ترهګر یې وجلې دي او د ترکی درې پوځیان هم په دغه عملیاتو کې وجل شوي، خو آزاد سرچینې د دغه داوو تصدیق نه کوي. په شام کې د بشري حقوقو د څار ډلې وای تر اوسه په دغه انخطو کې 85 د ترکی پلویان وسلوال او 53 د کوردانو وای پی جی او د شام د اس ډی اف ډلې وسلوال وجل شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکی په بمبار کې 18 عام وګړي هم وجل شوي دي، خو ترکی دغه خبرونه ردوي او وای دوی د بمبار په وخت د عامو خلکو د بچ کولو پوره هڅې کړي دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پورې.
خیبر پختونخوا سوات سیمه که د خپل خایست لپاره ډیره زیاته په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او وس خو سیالګری نه یوازې په ګرمۍ کې بلکې په جیمی کې هم د سوات واورونه د خوند غستو لپاره زی او بیا هلته کې د سکینګ مقابله هم کیږي، خو د سوات نور هم ډیر سیزونه ډیر زیات مشهور دی او په دې کې یو زمرد کانه دی چې نه یوازې د خپل رنگ په وجه باندې بلکې په د خپل خایست په وجه باندې هم ډیر زیات مشهور دی. او بیا د سوات زمرد څنګه خرڅیږي، څومره قسمونو کې دا پیدا کیږي هلته کې او په کم کم ځایونو کې دي، دا نور تفصیل به واورو د ډیوه خبریال فیاض ظفرنا.
سوات خو د خپل شنو غرونو شنو میدانونو او د سوات د سیند شنو اوبو لپاره ډیر مشهور دی، خو د سوات شنه زمرد د خپل زیات ښایست سره ډیر قیمتي هم دی. د سوات د زمرد کاڼي چې کله هم د نړۍ د هر هیواد مارکیټ ته ورسي نو خریدار ورته په قطار کې ولاړ وي. په سوات کې د زمرد درې غټ غرونه دي چې یو په امنی، بل په شموزو او د زمردو د کاڼو د ټولو لوی غر په منګور ښار کې د سوات د سیند په غاړه په فضاګټ کې دی. تاریخ پوهان وایي چې د ریاست سوات په دور کې په کال 1955 کې یو هندو پوه د دغې کان کې د زمرد د کاڼو نشاندهي کړې وه، چې د هغې وروستو والي سوات په دغه غر کې د زمرد د کاڼو د راوښکو کار شروع کېدو اجازه ورکړې وه. په نړیواله سطح د زمرد د کاڼو د خرڅ او اغستو کارکوونکی یوسف د زمرد د کاڼو په هکله ډیوه ته وایي.
زموږ د سوات زمرد چې دي دا خو ډېر قیمتي دي، ولې چې د دې رنګ ډېر زیات ښکلی دی، چې څونه دا پالشکې د دې رنګ ښکلی کیږي، دا تایلینډ ته ځي، دا یورپ ملکونو ته ځي.
په 1951 هویا کې چې ریاست سوات د پاکستان سره شامل شو نو حکومت پاکستان د زمرد د کاڼو د غرونه د جیم سټون کارپوریشن محکمې ته حواله کړو، او تیر صوبایي حکومت د غرونه په کرایا یا په لیز باندې ټیکدارانو ته ورکړو چې اوس په 10 کروڑ روپۍ د کال په لیز ترې ټیکداران زمرد اوباسي. د سوات د زمرد د کاڼې په حق له ویلې کیږي چې د دې رنګ د نورو قیمتي کاڼو د رنګ نه ډیر ښه او ژور وي. د سوات په دغه غر کې چې کوم زمرد کاڼې پاخه وي نو د هغې رنګ تک شین وي او اوبه پکې ښکاري او د دغې کاڼې قیمت ډیر زیات وي، او د کچا یا اوم زمرد کانی رنگ کمزور وی او داغی قیمت هم کم وی. پوهان وای چې دنیا کې چې کوم هیوادونو کې زمرد پیدا کیږي هغه کې د ټولو ښه او قیمتي زمرد د سواد دی. دا زمرد یو تاجر وای چې دلته د کانو د کټ کولو او پالش کولو اداره او ماشینا نشته چې لکه بل ایدا کانی د کټای او د پالش لپاره هندستان ته ځي.
نو مروام نجی دا ډیر زیات قیمتي دی، خو خبردار چې دلته کې پالشینګ ماشین نشته کټینګ جی کلا دلت کی پالشنگ مشین بولے گی تو ان شاء اللہ سے دلت کی ڈیر زیاد قیمت پوکھا کہیں اور خرچی گئی دلت کی بار خلق بمرا جی زمین بوڑی
دا وخت دا گڑو یو نړیوال برینڈ رولیکس هم پخپلو گڑو کې د هیره یا زمرد کانی لگئی او دغه کپنی چې کومو غړو کې د زمرد کانی لګی نو کپنی هغه کې د سواد د زمرد کانی لګی. د سواد زمرد زیات په بینکاک، تایلند، ټوکیو، جاپان او یورپ کې خرڅیږي. چرته چې دا زمرد کم تاجران واخلي نو د کټای او د پالش د پاره هندستان ته لیږي او چې واپس دغه مارکیټ ته دغه زمرد راشي نو د هندستاني زمرد په نوم باندې یادیږي او خرڅیږي. دا زمرد تاجران وایي که حکومت په سواد کې د کانو د کټ کولو او پالش کولو یو اداره جوړ کړي نو د سواد زمرد به دلته کټ کیږي او پالش کیږي او په نړیوال مارکیټ کې به په ګران نرخ خرڅیږي. سواد کې د اړی ګړي په وخت کې طالب جنگیالو هم د زمرد په دې غټ کان باندې قبضه کړې وه او په هغه وخت کې ته د کروڑو روپو زمرد وستی وو. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
دا انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو
او وړاندې کوي به اداریا چې د امریکا د حکومت نظر خایي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د النصره فرنټ د ترهګر ګوند د مشر د محمد الجولانی د در درک په باب له صحیح معلوماتو ورکولو د لسو میلیونو ډالرو انعام ایښودل شوی دی. دا د شام د القاعده د څانګې د النصره فرنټ د یو مشر په سر د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لومبه انعام دی. الجولانی په کال 2014 کې د دولت اسلامیانه د وتو او د القاعده د مشر د ایمن زواهری په لاس د بیعت کولو اعلان وکړ. الجولانی په کال 2014 کې په یو ویډیو کې د القاعده او د الزواهری ستاینه کړې ده او د خپل تنظیم نومي جبهت فتح الشام کې خودو. د الجولانی د مشرۍ لاندې النصره فرنټ په ګرد شام کې غنی ترهګر حملې کړې دي چې زیاتره بی ګناه عام خلک پکې پناه کړې شوی وو. وایي چې په کال 2015 کې النصره فرنټ په شام کې 300 کوردان او تختول چرست پی بیا پرې خودل. د کال 2015 په جون کې النصره فرنټ د شام د ادلیب صوبې د دروز کلی شل استوګن قتل کړل. د کال 2019 په جنوري کې النصره فرنټ سره د نورو غنو سخت دریز جنگیالو ډلو حیات التحریر الشام نومي ګوند جوړ کو. النصره فرنټ نن هم په شام کې د القاعده یو برخه ده او جولانی مشر دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2014 کې النصره فرنټ یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې دی. هم په دغه کال ملګرو ملتونو هم النصره فرنټ باندې بندیزونه ولګول. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1994 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د اتیو نه زیاتو خلکو ته د 125 میلیونو ډالرو نه د زیات مالیت انعامونه ورکړی شوی دی. دوی د ترهګرای او ترهګرو په حق لډیر اهم معلومات ورکړي وو چې له عمله په وخت د ترهګرای مخنیوي وکړی شو. د الجولانی په حق له نور معلومات د www.rewardforjustice.net په وپاړه پراته دي. موږ د هر هغه کس ډاډګیرنه کوو چې د الجولانی په حق له معلومات ورسره وي چې د ریوارډ فار جسټس دفتر ته دي د ایمیل په پته ولیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو د ډیوه د سارنې خبرونو وخت هم په دیزی سرته رسیږي. د ماښام د خبرونو سره به د ډیوه ټول همکاران د ماښام شپږ بجې واری بیا ستاسو خدمت کې حاضریږي. تر هغه وخت پورې اجازه غواړو. الله پامان.